بله.
آمریکا غگ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
ولسمشر غنی وایي چې د ولسي جرګې د برخلیک موضوع به سترې محکمې ته راجع کړي. په قندهار کې طالبانو د پولیو یا ګزرن په خلاف د واکسین د څاڅکو په ورکولو باندې بندیز لګولی، او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي دي چې دی د سوریې د حکومت رسمي بلنې منلې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه نظرانا یوسفزی او خلیل خان درته د دې وخت د خبرونو سره هرکلی وایو. د خبرونو نه وروسته به باقی پروګرام په ثبت شوې بڼه واوري.
ولسمشر غنی وایي چې د ولسي جرګې د برخلیک موضوع به سترې محکمې ته راجع کړي. په خبر پاڼه کې چې له ارګ نه خپره سوي ده، پکښې ویل سوي دي چې د قانون تفسیر د افغانستان د سترې محکمې دنده ده او دا موضوع به سترې محکمې ته راجع شي. په خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې ولسمشر د ولسي جرګې د برخلیک او د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره به د بیلابیلو اقشارونو او بنسټونو له استازو سره مشورتي غونډې وکړي. په خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د نیټې د تعین لپاره به پریکړه د افغانستان د ملي ګټو پر اساس او د ملي اجماع په رڼا کې وسي. د اساسي قانون پر اساس د ولسي جرګې د کار موده د سرطان د میاشتې په اومه نیټه پای ته رسیږي، خو د ولسي جرګې د بلې دورې لپاره تر اوسه انتخابات نه دي سوي.
په قندهار کې طالبانو د پولیو یا ګزرن په خلاف د واکسین د څاڅکو په ورکولو باندې بندیز لګولی. د قندهار ولایت د پولیو واکسین یو مسؤول د نوم نه اخیستلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې په پام کې وه چې نن د قندهار په مرکز او ټولو ولسوالیو کې ماشومانو ته د ګزرن ضد څاڅکي ورکړل شي، خو د وسوار طالبانو لخوا ورته ګواښ شوی چې د واکسین په ګرځنده ټیمونو به بریدونه وکړي. د دغې منبع په وینا سمو د مخکې د قندهار ولایت د ارغستان په ولسوالۍ کې د شرې د واکسین له امله دوه ماشومان مړه شوي وو، او طالبان اوس غوښتنه کوي چې د دغو ماشومانو کورنۍ ته د تاوان ورکړی شي. دغه راز دغه منبع وایي چې د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې هم یو طالب قومندان د پولیو د واکسین تطبیقولو ته اجازه نه ده ورکړې.
په کندهار کې د خاګریز ولسوالۍ د پولیسوالۍ کې د سړک د ماین چاودنې دوه کسه وژلي دي. چاودنه نن سهار هغه مهال وسوه چې د ملکیانو یو موټر د سړک د غاړې په ماین وربرابر سو. د کندهار د والي ویاند سمیم خپلواک امریکا ژغ ته وویل چې په پیښه کې یوه ښځه وژل سوې ده او درې نورې ټپیانې سوي دي. ښاغلي خپلواک وویل چې په چاودنه کې یو ملکي کس چې د پیښې په ځای کې ولاړ و هم وژل سوی.
نن یک شنبه د وینې د اهدا کولو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم د دغې ورځې په مناسبت د وینو د ورکولو کمپین پیل شوی دی. د وینو د ورکولو کمپین به یوه اونۍ دوام وکړي. یو رضاکار میرجان راسخ امریکا غږ ته وویل چې غواړي چې نور هم وهڅوي چې وینه اهدا کړي او د نورو ژوند وژغوري. هغه وویل له لازمو ټیسټونو وروسته دوی بیا په ناروغانو وینه ویشي. د افغانستان د وینې بانک وویل چې د وینې د هر اهدا کوونکي وینه لومړی ټیسټ کوي او بیا یې ناروغانو ته ورکوي. د افغانستان د وینې بانک وایي چې دمګړۍ 20,000 رضاکاران شته چې وینه ورکوي. رضاکاران د وینو د ورکوونکو 50% جوړوي. په دغه 50% رضاکارانو کې 15% ښځې دي، خو د وینې بانک وایي چې لا ډېرو رضاکارانو ته اوس هم ضرورت شته.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یک شنبه په ورځ د سیف د چلډرن نړیوال موسسې ته اجازه ورکړه چې بیرته په دغه هیواد کې خپل کارونه پیل کړي. څو ورځې وړاندې پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د دغه موسسې مرکزی دفتر وتړی او د موسسې بهرنیو کارکوونکو ته د 15 ورځو وخت ورکړ چې د پاکستان څخه ووځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پریکړې د بیرته اخیستو تفصیلات ورنه کړل. پاکستانی چارواکو د تیرې پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې دغه موسسه په دې تورنه کړه چې د پاکستان پر ضد فعالیتونو کې ښکېله ده، او د جمعې په ورځ یې په پاکستان کې دغه موسسې ټول دفترونه وربند کړل. سیف د چلډرن موسسه په پاکستان کې د تیرو 15 کالو راسي کار کوي او په یوه بیانیه کې ویلي چې دوی بهرني مامورین په پاکستان کې نه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
خبرونه ته د مورګو د اسرایل صدر اعظم د تیر کال غزه د ترانګي د جنگ پاړه د ملګرو ملتونو پر اتلونکو رپورت انتقاد کړي دي. خاغلی نتنیاهو د ملګرو ملتونو رپورت د وخت زیاب للی ده او دا رپورټ په اسرائیل باندې به بنسټه تور بلل دی. اسرائیل بیا خپل یو رپورټ خپور کړی دی او پکې راغلی دی چې د اسرائیل ځواکونو قصتن ملکی کسان نه دی په نخښه کړی او د حماس د ډلې مشرانو یې په دې تورن کړی چې د اسرائیل ملکی کسان یې په قص په نخښه کړی او خپل اتباع د سپر په توګه استعمال کړی دی. د حماس د ډلې ویان سمی ابو زهری د اسرائیل رپورټ بیا اساسه بللې. داسې توکو د شنو ملګرو ملتونو د امنیت شورا به داونی دغه رپورټ خپور کړي.
د برتانیې یو مشهور رسپانی ویل دی چې روسي او چین د لوړې کچې د مهمو محرمو اسنادو کمپیوټري کوډونه مات کړي دي. رسپانی ویل دی چې دغه محرم اسناد د امریکا د استخباراتو په خوانی کې ردادي ایڈوارد سټورن خلا کړي وو. د برتانیې یو مشهور رسپانی سنډي ټایمز ویل دی چې دغه کار برتانیوي چارواکو دی دار کړي چارواکي دی دار کړي دي چې له دغه هیوادونو څخه خپل جاسوسان بیرته راوکاږي او د هغوی روان فعالیتونه بند کړي. د سنډي ټایمز رسپانه وایي د جاسوسانو د بیرته راغوښتلو پریکړه یې وروسته لاغې وکړه چې مسکو هغه شاوخوا 1 میلیون هغو اسنادو کمپیوټر کوډونه مات کړل. دا دوسیه په 2014 کال کې کله چې ایډوارد سنوډن د امریکا څخه تښتېدی له ځان سره وړی وو.
د جمهوري غوښتونکو ګوند سناتور د کیوبا د مهمو چارواکو سره د شنبه په ورځ په هوانه کې ولیدل او یو سناتور ویلي چې د امریکا له خوا په کیوبا سفارت خلاصول نږدې دي. د واشنگتن او د هوانه مشرانو د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د هغه اعلان وروسته چې د غدواړه هیوادونه به ډیپلوماتیکي اړیکې بیرته جوړوي دغه ملاقات کړی دی. سناتور جیف فلک، سوزن کولنس او پیټ رابرټس د امریکا د کانګرس په هغه هیئت کې شامل دي چې کیوبا ته ورغلي.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي دي چې د سوریې د حکومت رسمي بلنه یې منلې ده چې د مشتبلار سي او د چارواکو سره خبري وکړي. سټيفان ډي مستورا د یکشنبه پر ورځ ویل هغه غواړي چې د سوریې حکومت ته د دې موقع ورکړي چې په سوریې کې د جنگ په اړه د مختلفو ډلو ترمنځ پروانو خبري کې خپل نظرونه هم ورکړي. دا خبري د مې په وایلو کې پلسوي او د جلای د میاستي پوري وي تمام ولري. د سټيفان ډي مستورا دفتر ویلي دي چې د نیت لري چې د سوریه حکومت ترنه چې د سوریه حکومت دند اروپي جنې چې د ملکی کسانو ژوند په پام کې ونیسي او د هلیکاپټرو څخه د بیرال بونو په هغه سیمو کې چې د ملکی کسانو غړنګړه پکې زیات وي ونه غورځوي. سټيفان مستورا دا پلان هم لري چې په سوریه کې د بشري مرستو د زیاتدو په لارو چارو خبري وکړي.
د جنوبي کوریا په پلازمینې سیول کې تر ټولو غوره او پرمختللي روغتون د منځني ختیځ د تنفس ته خطرناکې ناروغۍ یا مرس د خپرېدو له امله د دغه روغتون ځینو برخو عملیات ځنډولې دي. د سمسنګ روغتون رئیس سونګ جیون په یو ټلویزیوني کانفرنس کې د یکشنبه په ورځ وویل چې دغه روغتون به خپل د جراحي ټول عملیات چې بیړنۍ نه وي وځنډوي او نوي مریضان به نه قبلوي. هغه وویل د مریضانو د لیدو لپاره به سیلانیان دراتګ اجازه ونه لري او زیاته کړه چې د جون په سلریشتمه په پریکړه وشي چې دا کارونه زندول به تر کومه ادامه پیدا کړي. دا خبر په داسې حال کې راغلی چې دغه واد د روغتیا وزارت رپورت ورکړي چې د مرز ته ناروغي و نوې پیښه ثبت شوی چې سلوري د سامسنګ په روغتون کې وي. په جنوبي کوریا کې د مې په شلمې نیټې لومړی پیښه ثبت شو او تر اوسه یو سل 15 کسان په دغه ویرس اخته شوی دي او 14 کسان ترې مړه دي.
د جنایتو نړیوالې محکمې د جنوبي افریقا څخه غواړي چې د سودان جمهور رئیس عمر البشیر دی ونیسي. هغه د مهال د افریقایي اتحادیې په غونډه کې د ګډون لپاره په جوهانسبرګ کې دی. د جنایتو نړیوالې محکمې ویلي دي چې ښاغلی بشیر د نیولو دوه امرونه سته. هغه په جنګي جنایاتو او ډلیز وژنو باندې مجرم ګڼل شوی دی. هغه په 2003 کال کې په دارفور کې د وسلوال پات څون د زپول لپاره د عربي مریشوم لاټړ کړی وو او پوځي ورستولې وو. ملګری ملتونو وویل چې په دغه جنگ زپولې سیمه کې 3 لک کسان وژل سول او 2 میلیونه نور ماجر سوي دي. زیاتره قربانیان ملکی کسان ول. دا و خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5 رښتینی او تازه خبرونه.